احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. لومړی هم خبرونه، د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ امر کړی چې راتلونکو اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 سیوادونو وګړي امریکا ته د داخلي دوه اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دوه هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګاوه. ترامپ په خپل لومړي دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی وو، خو هغه مهال افغانستان په کې نه وو او د هیوادونو شمیر هم کم وو. ترامپ په دې فرمان کې ویلي، ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ملګرو ملتو غوښتي چې په اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزو ته د دوی د حکومت لاسرسی ممکن کړي. متقی دغه غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناما له مشر روزا او تنبایو سره په کتنه کې کړی ده. د وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د طالبان حکومت اروپا میشتو افغانانو ته کنسولي خدمات برابر کړی شي، د کډوالو حقوقي مسلې به حل شي. د مال په اروپا کې د افغانستان څو محدود سفارتونه او کنسولګری د طالبانو سره تعامل لري، خو په ګڼ شمیر نورو سفارتونو او استازولیو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان دي چې دغه تعامل ته چمتو نه دي. د ریسونټي په اروپا او امریکا کې میشتو افغانانو ته کنسولي خدمات تکنی کړي او افغانان سرګردانه کړي دي. نن پنځشنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ او د عرفات مراسم روان دي. دا ورځ چې د حج د مراسم یو اصلي رکن بلل کیږي، حاجان پکې د عرفات غونډې او شاوخوا دشتو کې راټولېږي او ټول ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. حاجان لل مرد به دوه ورځې مزدلفه تروانی شي، شپه هلته تیروي او سهار وختي ځانونه بیرته مینا ته رسوي چې هلته د جمرات یا شیطان بشتلو مراسم ترسره کړي. سشکل د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نشته یو نیم میلیون مسلمانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبان حکومت وی د حج د مراسمو لپاره 1500 حاجان له افغانستان ورغلي دي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي ده. د روسي په هوایي بریډ کې د اوکرين په شمالي شهر پريولوکي کې لشتر لږه 15 کسان وژل شوی چې درې د وی کورنۍ دي. د پیښې د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا واڅاوه چې لنړیوال ټولنې وغوړي چې پر ماسکو فشار راولي چې اوربند غاړه کیشته. د اوکرين چارواکو په وینا نن شپږ ډرون الوتکو په پريولوکي شهر کې پر یو استوګنځي بریډ وکړ. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدل شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې نن ماښام اسپانیا او فرانسه د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکي به پایلوبې ته ځي او هلته به له پرتګال سره مخامخ کیږي. د پرتګال لوبډلې تیر شپه جرمني ته 2-1 ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. د بیګنۍ لوبې د بریا ګول د پرتګال د فوټبال ستوري کریستیانو رونالډو ووهه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري.
We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانانو په شمول د یو شمیر هیوادونو پر اتباعو بندیز ولګاوه چې امریکا ته ورشي. د پریکړې یو شمیر حق افغانان اندیشمن کړي دي چې امریکا د تګ لپاره په درې هیوادو کې انتظار دي.
افغانستان کې څنګه هرڅه موږ لاسه ورکړو، موږ روحي ذهني هغه سره موږ مخیو څلور کال ایزدل ته چواله ما باید موږ ته خپل حق مینداوسي.
په خبرونه کې مو د اختر په درشل کې په کابل کې د تارویو د پیرو پلور لسیمو سره آشنا کوو. په لوی اختر کې د سمو قصابانو د موندلو ستونزه هم وي. یو قصاب مو راښکوله.
د کساب چړې خپل ځان ته یو غړواله لري او دا د غیر مسلکی چې دغه چړې وي کته برګي دا ډیر سپوري.
نن د چاپریال ساتنې نړیواله ورسته د کابل یو اوسیدونکو
ټول غږ وایي چې کسابات مرزي ډیر زیات شوی دا هوا ډیر ګرم شوی دا پلاستیکونه ډیر زیات شوی دا کوڅو ټول غږ وایي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا ولسمشر له راتلونکو دوشنبه امریکا ته د افغانانو په ګډون د 12 سیوادونو د اتباعو پر ورتګ بندیز لګولې. ډونالد ترامپ د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دوه هیوادونو د وګړو پر ورتګ د بندیز دلیل د امریکا د امنیت ګټو او خلکو ساتنه شو دلیده. که څنګه په دې فرمان کې د افغانانو لپاره ځینې استثنا وشته، خو امریکا ته د تک په تمه او درې مو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې وای دې فرمان سخت اندیشمن کړي او دوی به لاله به برخلیک حالت سره مخامخ کړي. د امریکا د افغان متحدینو ځینو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. فیروزه اسیسی راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو نوی اجرایوي فرمان په لاس لیکولو سره د افغانستان په ګډون د دولس هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګاوه. ترامپ د چهارشنبه په ورځ د جون په څلورمه په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان د لاس لیکولو پر مهال وویل چې دا پریکړه یې د دې دولس هیوادونو له لوري ورته د متوجه ګواښونو د شدت پر بنسټ کړې ده.
We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who
موږ نشو کولای له هغه هیوادونو آزاد مهاجرت ولرو چیرې چې موږ نشو کولای هغه کسان چې هڅه کوي متحده ایالاتو ته راشي په خوندي او باوري ډول یې وڅېړو. د همدې عمله نن زه یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کوم چې په ځینو هیوادونو لکه یمن، سومالیا، هایټي، لیبیا او څو نورو باندې د سفر محدودیتونه لګوي. د دغه محدودیتونو د شدت اندازه د هغه ګواښونو په کچې پورې تړلې ده چې دغه هیوادونه یې رامنځته کوي. په دې نوملړ کې د اساسي خوالي په صورت کې چې ممکن رامنځته شي بیا کتنه هم کېدای شي، او دغه راز د نویو ګواښونو د راڅرګندېدو په صورت کې نوي هیوادونه هم پکه اضافه کېدای شي.
دا فرمان د سپینې ماڼۍ پر وپاڼه هم خبر سوای او پکې راغلی چې دا فرمان به راتلونکي اونۍ د جون له 9 نیټې د اجرا وړ وي. ترامپ په دې فرمان کې ویلي چې ما د امریکا د ملي امنیت کټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړای دی. له افغانستان سربېره ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی، گینا، اریتریا، هیتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو پر سفر بندیز لګول سوای دی. که څه هم په دې فرمان کې د افغانانو په ګډون د هغو کسانو لپاره چې د امریکا متحده ایالاتو ایسایوی کیسونه لري ځینې استثنا وسته، خو د ډونالد ترامپ دې فرمان هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دي او امریکا ته د تګ کیسونه لري. په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي په کم کې میشت افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي. نو خورسی ازادي راډیو ته وویل چې لته رونیک دي څلور کلونو راهیسې دای په ابوظبي او میرمن او ماشومان په قطر کې په کم کې په به برخلیک حالت کې پدې ته مدي چې امریکا ته به د پناه غوښتنه منل کیږي، خو په خبره د ترامپ دی فرمان نه هلي کړی دي.
زه څنګه دلته راوسم په یوان کیس مې دلته پاس لمونه و مې شه بده مولاد بوت قطر ته زه دلته پات سم مولاد مې دلته پاس د نن غزي پورې مې سره نشه په دغه باندې سره موږ ټول ژوند امید مونږ له سره ورکړی دا میرمن مې اوس مریض ده قرار په جای کې پراته ده بدون سر پورې ناسې جوړي. افغانستان کې څنګه هرڅه ورته مونږ له سره ورکړه مونږ له روحي ذهني هغه سره مونږ مخې
په پاکستان کې میشت د پی 2 کیس درلودونکو ولی بیا ازادي راډیو ته وویل
له بیګار رئیس چې له دې خبرې خبر شوی یو ډیر زیات یې اندېښمن کړی یو نو پوهیږو چې ایس آی وی تر موږ څخه یې ګڼه لري. په داسې حال کې چې موږ د امریکا لپاره اوګه پوګه کار کړی دی. نږدې درې نیم کاله کېږي چې موږ په بې برخلیکه حالات کې په پاکستان کې یو. ماشومان مو له زده کړو پاتې دي. د امریکا له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې موږ دې هم د ایس آی وی په شان ویزو کې شامل کړي، ځکه موږ هم د امریکا له دولت سره همکارانو.
د سپینې ماڼۍ له لوري د ډونالد ترامپ په خپور شوي اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون د هغو دولس هیوادونو چې امریکا ته یې د وګړو پر ورتګ بندیز لګول سوی دلایل هم ویل سوي. د افغانستان په تړاو ویل سوي چې دا هیواد د طالبانو لخوا کنټرول کیږي، کوم چې د متحدو ایالاتو په ځانګړي ډول د ایس ډی جی ټی په نوم د نړیوالو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي. دا لیست چې د متحدو ایالاتو د خزانه وزارت لخوا چمتو سوی هغه ډلې او اشخاص په نښه کوي چې له ترهګریزو فعالیتونو سره تړاو ولري او متحده ایالات پرې له همدې امله اقتصادي بندیزونه لګوي او د دوی شتمنۍ کنګل کوي. د ترامپ په فرمان کې دا هم راغلی چې افغانستان د پاسپورتونو او نورو مدني اسنادو د صادرولو لپاره یو وړ یا دوی سره همکار مرکزی اداره نه لري او دغه شان د اشخاصو د پلټنې او ارزونې لپاره اړین میکانیزمونه هم نه لري. خو د ترامپ دې فرمان ته امریکا ته د افغانانو د انتقال دینو ملاتړو بنسټونو هم غبرګون او اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې فرمان په پلي کېدو به زرګونه افغانان له بې برخلیکه حالت سره مخ سي. د افغان ایواک مشر شان وان یور په خپل اکسپانه د جون په څلورمه لیکلي که څه هم د ډونالد ترامپ دې بندیز کې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزې ایسایوی لرون کی مستثنا دی خو ویلی دی چه زرگونه نور افغانان زیانمنوی چې له طالبانو تښتیدلی د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره یې ځانونه په خطر کې اچولي مخکې څارل سوي او د متحدو ایالاتو لخوا تمه ورکړل سوې ده. خو د ډونالډ ټرمپ په دې فرمان کې کومه استثنا سته؟ دې فرمان کې هغه افغانان چې د مهاجرت ځانګړې ویزې ایسایوي لري یا قانوني دایمي استوګنه یا د متحدو ایالاتو ګرین کارتونه لري، هغه افغانان چې دوه ګونې تابعیت لري چې د بل هیواد پاسپورت لري او د دې پاسپورتونو په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو یا کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه کوي، اجازه لري چې متحدو ایالاتو ته سفر وکړي. سربیره پر دې هغه کسان چې په نړیوال جام یا اولمپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي، امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د خپل واک په پیل کې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو فرمان په صادرولو د امریکا له اړوندو امنیتي ادارو او بهرنیو چارو وزارت غوښتي وو چې د دوی د هیواد د اقتصادي او امنیتي وضعیت ارزونه وکړي او تر دریو میاشتو متحدو ایالاتو ته د کډوالو پر ورتګ او د دوی بهرنۍ مرستې بندې کړي. د یادونې ده چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې یې تر ډیره امریکا ته د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول سوی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په سعودي عربستان کې حاجان سبا اختر کوي، په افغانستان کې طالبانو بل سبا اختر اعلان کړی. کابل شاروالی وای په کابل شار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره ځایونه ځانګړي کړي او لټولو شاریانو یې خوشتي چې واځي له همدې ځای څاروي و پیری. د دغه شاروالی ویان نعمت الله برګزی ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي، په دې مشخصو شویو ځایونو کې به د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت د واشندلو پروګرامونه ولري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لوی یا د قربانۍ اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
لټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپل دوا پاشي ولري. لټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوي وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټنګ شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نه خاص قلی برقی کې د اتمی امنیتي حوزې شاته، قلی زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الو خیل سیمه، دغه شان احمد شاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیځ ته مزار هډې نه تیر شوی د سړک چپ خواته، پلو چرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه وخته ټیلو ټانګ ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نشي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ ویني او دغه سې د نور ګندګي چې ته پرېږدي، کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطنداران نه ده چې دغه نظر ونیول شي. نو ډیر به ښه
دوی د بلاکونو مخ کې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه ویني چې تویږي کلمې چې وي یا غلری چې وي هغه پرګدی دغه نه ګرمي ده ډیر بد بوې خيږي کورونا ته او دین ډیر مرزونه پیدا کیږي لزما د خپل ټولو مسلمانانو نه ورونو نه اله داده چې کله قرباني وشو د قربانی نه بعد کم هغه کثافات چې پد کیږي هغه په سم ځای کې هغه شي یا هم خطا شي
د طالبانو حکومت تر واکلاندې کابل خاروالي هم له کابل خاریانو هم ده هیله کړې او ویلي چې د قرباني شوی او څاروي او پاتې شوی د خاروالي لخوا ځانګړو شوی او لویو ساتلونو کې واچوي کابل خاروالي ویلي د دوی اړوان کارکونکو دند لري چې په هر شپږو ساعتونو کې دا ساتلونه تشکړي او د بیا استفادې وړي وګرځوي د یادونې ده چې سعودي عربستان پنځشنبه د غبرګولې 15مه عرفه او 14مه د لوی قرباني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان کې به شنبه د غبرګولې 14مه د اختر لومړۍ ورځ وي
کابل ښاروالي د څارویو د پیرو پلور لپاره څلور ځایونه د کانګو ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ځانګړي کړي دي روغتیا پالان لا شونه کوي چې د څارویو د حلالېدو په وخت کې قصابان د سکش پلاس کړي او ماسک دی وتړي د لوی اختر لومړی ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو لستون سره مخامخ وي مشتر ټولو وار مخ کې کړي یو مسلکي قصاب مو موندلې ورسره مو خبري کړي او دا راپور مو پرې چمتو کړي چې د همدې قصاب په شخ پیلش
زه خپل ام جواز لرم ام امر فعالیت لرم ام کار د صحت لرم
د چړو او تبرګي وسړي د کابل اوسیدونکو قصاب رفیع الله 15 سال وکلن رفیع الله ویل سبان د 12 سیزو رئیس قصابی کوي دکان لري چې د وړو او غټو څاروي دواړو غوخه پکې پلوري رفیع الله وای ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپل څاروي د حلالولو خبره کړې ځکه په خبرې ډیر خلک ویریږي چې په نه قصاب وانوړي هغه چې مسلکی نوي ل رفیع الله مو پختنه وکړه چې د قربانی د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې تر سره کوي قصاب او نه قصاب به څنګه پیژنو هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري خپل ځان ته یو پیژنګلو لري او دا د غیر مسلکی چې دغه چړې وي کتبرګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي هغه ځان ته پوره کوي ټول 1500 مصرف نه راځي وس ما سره د 14 د چپتر سلور نیم سو میاغشته د 7 تبر د چ ما تر 2000 د 7 د چ ما په 2500 واغشته
رفیع الله وړاندې را سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نوي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې او دوی مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکه ترې زری زری شي ګډ وډ شي د غوخه سره چې کوم مړې کوي او کوم مسلمان کوم مړې کوي انسان په خلو غاخ لاندې راځي مشکلات ور سره مخامخيږي او مسلکی خلک چې دا غو به خپل هغه کوم اډوکه چې دا کوم غوخه چې دا په طریقې سره بیلې
خو په خبرې څاروي لقصاب او نه قصاب دواړو کله کله تختی چې دا په مسلکی توپ پوری اړنه لري او ډیر د مال په شوخوالی او غختلتیا پوری تړلې خبره ده رفیع الله وای دوی د قربانی په اختر کې د غټو څاروي او د حلالولو او ټوټکولو 3000 افغانۍ تر 15000 پوری افغانۍ او لوړو څاروي او زر افغانۍ تر 1500 پوری اخلي د یادونه ده چې پسو سیرلې غوي میخي او دی 15 ډوله څاروي باندې قرباني کیږي خو په پسو ګډ یا سیرلې کې واز یو نبر او په غوا میخه او خي بیا تر وو کسانو پوری شریکېدل شي دا مطلب مډیر او دیدلې وي چې قصاب آشنا لټوي خو د قرباني اختر پورزو کې بیا آشنا قصاب لټوي دا څنګه راځي لرفي ولای وورو
ډیر خو دوست مې د هغه پلارو هغه ما په سراغه و راشه اول ته دا دوه دانې پسونه مې راوړي دا دواړه بلال کې راته ملخه زه سعید زه چې مال زه د خلک پیسې دار خلک دی نو د بای بورد دا خبر خو د انډی والی خبرم هم د س لاړم سره پسونه مې ورته لال کو دوه دانې پسونه غشتې او څلوي خزر دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کو نور کله چې حرکت کې سلم ما ته ویل ته صبر وکړه صبر وکړه سراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو برو بخیر با لاره کې د حرکت کوم ولته بدر د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ وي
جمعه په سعودي عربستان کې د اختر اوله ورسته د طالبانو حکومت بیا ویلي چې شنبه به په دغه هیواد کې د اختر لومړی ورځ وي خو رفیع الله او نورو قصابانو خای سر له اوسه ورته چړې تیری کړی وي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
د اوکران په شمال کې د روسي په هوایي بریدونو کې لشتر لشه 15 کسان وژل شوی چې د بی کورنۍ ترې غړي هم پکې شامل دي. اوکراینی چارواکو ویل چې شپږو درون الوتکو نن سهار د پریولیکی شار د استوګنې پر یوې سیمه برید وکړ. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې برید کې یو کلن ماشوم د هغه مور او انا ووژل شول. د ماشوم پلار د روسیې د یو بل برید له ټپیانو سره د مرستې لپاره په کور کې نه و نو ژوندی پاتې دی. لدې پریټونو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی او صلیبیا په نړیواله ټولنه شخ وکړ چې لټولو لارو چارو کار واخلي ترڅو پر مسکو فشار راوړي چې اوربند غاړه کیشته. زلنسکی وویل روسیا په دوامدار توګه هڅه کوي چې وخت تر لاسه کړي او د خلکو وشلو ته دوام ورکړي. د اوکراین جمهور رئیس په ټولنیزو شبکو کې په یو پیغام کې لیکلي چې هغه تمه لري چې متحده ایالات، اروپا او ټول نړۍ چې کولای شي د وضعیت د بدلولو لپاره لاس په کار شي. په اوکراین باندې د روسیې د بریدونو هغه وخت تر سره شول کله چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. له پوتین سره له خبرو وروسته ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر په ډیر ټینګ شخ خبرداري ورکړې چې مسکو د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته د ځواب ویلو اراده لري. د اوکراین لخوا د اونۍ په پای کې بریدونو کې د روسیې په بیلابیلو برخو کې لسکونه هغه الوتکې په نقشه سوي چې د اټومي وسلو د لیشتوان لري. په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ټرمپ له پوتین سره خپلې تازه ټلیفوني خبرې شی بللې دي که څه هم هغه لیکلي دي چې دا ډول نه وي چې سمدلاسه سولې ته لاره هواره کړي. د ټرمپ په وینا په روسیې باندې ناڅاپي برید چې د جون په لومړۍ نیټه د اوکراین د امنیت ادارې لخوا ترسره شو د 15 بیا دقیقو ټلیفوني مکالمې له موضوعاتو څخه وو. ولسمشر ټرمپ د خپلې دوهمې دورې له پیل راهیسې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې هڅو په پایله کې اوکراینی او روسي چارواکو دوه ځله سره ولیدل مګر یوې موافقې ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي. واشنگتن بیا هم له دواړو لوریو غوښتي دي چې مخامخ خبرو ته ادامه ورکړي.
له خبرونو ورآخوا
د خړو خوندیتوب د وضعیت ارزونی لپاره نړیوال چوکاټ ای پی سی اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به شاوخوا 9 میلیونه افغانان د خړو د خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخامخ شي. د دغه بنسټ په تازه ارزونه کې چې پرونی خبره کړه مهم علتونه د اقتصادي وضعیت بې ثباتی، د نړیوالو مرستو کموالی او د اقلیم تغیرات بلل شوی. جزئیات په دې راپور کې
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال چوکاټ ای پی سی تازه ارزونې ښیي سره له دې چې په افغانستان کې د حاصلاتو د راټولولو له امله تمه ده د خوړو خوندیتوب لږ څه ښه شي، خو اټکل کېږي چې میلیونونه افغانان لا د خوړو د خوندیتوب له بیړني وضعیت یا ناورین سره مخ دي. د ارزونه چې چهارشنبه د جون په څلورمه خپره شوې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان به د 2025 د مې له میاشتې تر اکتوبر پورې چې د افغانستان د 6.4 میلیونی جمعیت 20% جوړوي د اقتصادي وضعیت د نسبات د نړیوالو مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له امله د خوړو د نخوندیتوب دریم یعنی ناورین او څلورم یعنی بیړني پړاو تجربه کړي. وړاندې راغلي چې دا شمیر په مارچ او اپریل کې 12.6 میلیونه کسان وو. آی پی سی وایي تیر کال په همدې فصل کې شاوخوا 14% اړمنو خلکو د خوړو مرستې ترلاسه کړې وې، خو سږ کال یوازې 1% یعنی نږدې 625,000 کسان له مرستو برخمن شوي دي. دوی د دې مرستو د کمښت اصلي لامل د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې 40% کموالی بللی دی. په دغه ارزونه کې دغه شان ویل شوي چې بدخشان او سرپل ولایتونه چې شاوخوا 40% وګړي یې په ناورین یا د بیړني حالت په وضعیت کې دي تر ټولو زیان ګالي دي. دغه شان فاریاب، غور او سمنګان هم ورته وضعیت لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرپل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د خوړو لپاره هم څه نه لرو. میړه مې عصبي ناروغي لري، مزدوري نشي کولی، کوم کار نشي کولی. زموږ ژوند د خلکو په مرسته تیریږي. که څه پیدا شي پخوي یې، که پیدا نشي هیڅ. مطلب دا چې موږ هیڅ عاید نه لرو.
د ای پی سی د دې ارزونې پر بنسټ چې د خوړو خوندیتوب د وضعیت د ارزونې لپاره یو نړیوال چوکاټ دی او د څو نړیوالو ادارو لخوا یې ملاتړ کیږي، د غیسمنو شویو خلکو 3/4 برخه
په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د ژوند لپاره په مستقیم ډول په کرنه او مالداري متکی دي. په راپور کې دا هم ویل شوی سره لدی چې له 2018 تر 2024 پورې د غنمو د مقاومو تخمونو پراخ ملاتړ شوی او په فبروري او مارچ کې مناسب اورښتنه شوی، خو دوامداره وچکالۍ، شدیده ګرمي او د نباتي ناروغیو او آفتونو خطر لا هم د افغانستان د خوراکي تولیداتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چمخ کې ویلي وو چې نږدې 3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب یو عمده علت د اقلیم بدلون دی چې چاپیریال اغیزمن کړی دی. نن د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د چاپیریال د خرابوالي او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د شنه ځایونو نشټوالی او د اوبو او کثافاتو ضعیف مدیریت د افغانانو روغتیا له خطر سره مخامخ کوي. دا سازمان د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو د تدریجي زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې. نور په دې راپور کې
د پلازمینې کابل اوسیدونکو مصور دی چې وایي د هوا ګرمېدو سره د ښار په بیلابیلو سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی چاپیریال ککړ کړی دی. یوازې مصور نه، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د اقلیم د بدلون له امله د دوی په سیمو کې د چاپیریالي ستونزو په اړه اندېښمن دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی عبدالکریم شکایت کوي چې د اقلیم بدلون له امله شنې سیمې کمې او چاپیریال په بشپړه توګه ککړ سوای دی.
شنه ځایونه ختم شوي دي چې ماشومان هم پکې لوبې کوي، لویان هم چکر د خاطر تلل، او د دې تر څنګ به د مالدارۍ لپاره هم خو خلکو به ترې واښه کوو. اوس وخت کې دغه سیمې هم بیخي ختمې شوي دي او د نور زراعتي ځمکې چې کومې وي هم د وچکالۍ د امله چې اوس بیخي
د افغانستان د خلکو د اندېښنې او شکایتونو په داسې حال کې دي چې نن د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په دې ورځ چې له 1993 کال راهیسې په ټولو هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مېشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات هم په افغانستان کې د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې د پنځمې پورز د جون په 15 نیټه په خپل ایکسپانډ لیکلي چې د اوبو او کثافاتو کمزوري مدیریت د شنو سیمو نشټوالي د افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو دغه اړوند دفتر ټینګار کړی چې افغانستان د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې خورا زیانګاله هیواد دی. یو ان هبیتات زیاته کړې چې ککړ اوبو او د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ژوند نام نشرایت رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مېشتېدنې پروګرام ویلي چې د ښار تودوخې زیاتوالی په ځانګړي توګه په غیر رسمي ښارګوټو کې د شنو سیمو نشټوالی په ټول افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې لا پسې بدتره کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د پنځشنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو یعنې کثافاتو کچه په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو ده. یونما په خپله فیسبوک پاڼه د چاپیریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړو د کارولو مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې له 400 میلیونو څخه ډېرې پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې نیمایي یې د یو ځل کارونې لپاره طرحه سوي دي. د دې سازمان په ټکو اټکل کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې ویالو او سیندونو ته اچول کیږي. د چاپیریال ساتنې د چارو پوهان د اقلیم بدلون او د چاپیریال ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو پوهاوی لوړ سي او حکومت باید ودانیو جوړولو سربیره د ښاری پلانونو په پلي کولو د شنو سیمو موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دې ډلې د چاپیریالي چارو په او د تیر جمهوری نظام پر مهال د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی چارواکي احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
این راهکارایی ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی
بهترین لار داده چې د اقلیمي بدلونونو سره د همغږۍ په برخه کې مجادله وشي. بودیجه موجوده وي، خلک ته د منبرونو، جماعتونو، شوراګانو، معلمینو او ښوونځیو له لارې عامه پوهاوی ورکړل شي او د چاپیریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د پراختیا او حیاتي پروګرامونو د پلي کیدو لپاره هڅې وشي تر څو چاپیریالي ستونزې کمی او د چاپریال ساتنې پر وړاندې د نورو ستونزو مخنیوي وشي.
مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات ویلي و چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې په غیر پلان شوي او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د اقلیم بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو